السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو سات دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګری ته نږدې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. په بل راپور کې اوري چې د ولسي جرګې ځینې غړي او سیاسي کارپوهان وایي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سولې په اړه په خپلو څرګندونو کې مبالغه کړې ده. په د نړۍ په خبرونو کې اوري چې په کوټه کې نن پر پولیسو په یوه چاودنې کې لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي دي. د امریکا ولسمشر وایي د جمهوریت غوښتونکو د انتخاب چې متحده ایالات په نړیواله کچه کمزوري کیږي او باید د داعش پر ضد لویه جګړه پیل کړي ناسم دی. خو تر څه مخکې د افغانستان خبرونه له ناجیې ساپۍ نوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د جلال آباد ښار د نن سهار انتحاري او وسلوالي حملې له امله و پولیس وژل شوي. د افغانستان د ټولنیزو رسنیو کمیسیون نن خپل فعالیت پیل کړ او د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته شوي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نن سهار انتحاري او وسلوالي حملې له امله و پولیس وژل شوي او د و پولیسو په ګډون درې ملکی وګړي ټپیان دي. د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل چې لومړی د پاکستان قونسلګری سره نږدې انتحاري حمله شوې او وروسته وسلوالي او کور ته ننوتلي وو. نوموړي وویل چې په دې پیښه کې درې حمله کوونکي هم وژل شوي دي، خو تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې دایمنلای. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد د بهرنی سیاست اساسي کرخو مسوده برابر شوې او ډیر ژر به د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستول شي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د خبري د افغانستان د اساسي قانون د تصویب او نیدن منځنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وکړي. خغلی ربانی وویل چې د دې مسوده په ورسته کې دوه سره به په بهرنی سیاست کې موجوده ستونزې حل شي. د افغانستان د ټولنیزو رسنیو کمیسیون نن خپل فعالیت پیل کړ. د دې کمیسیون رئیس خپل واک صافی ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیسیون د کړنلارې له مخې به هڅې وکړي چې د ژورنالیستانو او د رسنیو هغه ستونزې چې تر اوسه حل شوې نه دي وڅېړي او ورته حل لارې پیدا کړي. ښاغلی صافی د دې کمیسیون د اساسي اهدافو په اړه وویل:
د ټولنیزو رسنیو د فعالیت ښه تنظیم او لا اغېزمنتیا د دغه کمیسیون د کار او فعالیت هغه اساسي خط یا هدف تشکیلوي.
دا کمیسیون وغړی لري چې د بیلابیلو مدني ټولنو او د ژورنالیستانو د ټولنو په مشوره ټاکل شوی دی. د دې کمیسیون په کړنلار کې رغلی چې په هیواد کې بد رسنیو د مالی منابعو سرنګوالی هم وسیړي. او د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د یوې نښتې له امله نه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ګرشک ولسوال محمد شریف وویل چې تېره شپه ناوخته د دې ولسوالۍ په د ادم خان سیمه کې جګړه پیل شوې وه چې د سهار تر اوو بجو پورې دوام وکړ. نوموړي وویل چې په دې نښته کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فرشتي جلال زئی څخه اورئ.
د امریکا ولسمشر وایي د جمهوری غوښتونکو د انتقاد چې متحد ایالات په نړیواله کچه کمزوري کیږي او باید د داعش پر ضد لویه جګړه پیل کړي ناسم دی. بارک اوباما د خبري څو ساعته مخکې د ولسمشر په توګه د کانګرس د دواړو مجلسونو غونډې ته په خپل وروستۍ وینا کې وکړې. اوباما وویل که د امریکا کانګرس د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د ماتولو په اړه جدي وي، نو باید د یوه پریکړلیک د تصویبولو له لارې ولسمشر ته رسمي اختیار ورکړي.
For more than a year, America has led a coalition of more than 60 countries.
تریو کال زیات کیږي چې د امریکا متحده ایالات د نږدې شپږو هیوادونو د ائتلاف رهبری کوي چې د داعش مالی منابع پایته ورسوي، د هغوی پلانونه شنډ کړي او د تروریستانو د تګ راتګ مخنیوي وکړي. موږ د هغوی مشران، وسلې، روزنیز مرکزونه او تیل له منځه وړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایران سره د اټومي موافقې په اړه وویل دغې موافقې نړۍ له یوې بلې جګړې وژغورله. له ترکیه رپورټونه وایي چې درې روسان د اسلامي دولت په نوم په وسلواله ډله یادایش کې د غړیتوب په تور نیول شوي دي. د ترکیه خبري اژانس دوګان په حواله د انتالیا ښار پولیسو د دې درېو مشکوکو روسانو د استوګنې د ځای د تلاشۍ پر مهال زیات اندازه اسناد او سی ډي ټایپونه نیولي دي. داسې ګڼل کېږي چې دا نیول سوي کسان د جګړې په سیمه کې د داعش له وسلوالو سره په تماس کې وو او هغوی ته یې لوژستیکي مرستې کولې. په انتالیا کې د روسیې قنسول تاییده کړې چې درې روسي وګړي نیول شوي او زیاته کړې ده چې د دې کار عامل نه دی څرګند سوی. د ترکیې په استانبول ښار کې پرون په انتحاري حمله کې چې داعش یې مسؤلیت منلی لږ تر لږه لس تنه ووژل شول چې زیات یې جرمنیان دي. چاودنه د استانبول ښار په سلطان احمد سیمه کې وشوه چې لږ تر لږه 15 تنه پکې زخمیان شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دوه میاشتې مخکې ویلي وو چې لږ تر لږه 2500 روسان له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره سوریې ته تللي دي. ایران وایي چې امریکا باید معذرت ورڅخه وغواړي. د ایران سمندري ځواکونو پرون د امریکا دوه بیړۍ او د بیړیو لس تنه کارکوونکي چې له اجازې پرته د ایران اوبو ته ورداخل شوي وو ونیول. د ایران انقلابي ګارد چارواکو نن ویلي چې تهران امریکا ته دا خبره کړې ده چې باید معذرت ورڅخه وغواړي. د انقلابي ګارد سمندري ځواکونو قومندان علي فدوي نن له دولتي ټلویزیون وویل چې امریکایي ماڼوګانو غیر مسلکي کار کړی او له خبرتیا پرته یې د فارسي ټاپو په لور حرکت کړی وو. فدوی وویل چې مسأله د حل کېدو په حال کې ده او نیول شوي کسان به ډیر ژر خوشي شي. څیړنو څرګنده کړې چې امریکایي ماڼوګانو د لارې موندلو یا نیویګیشن سیستم کې د تخنیکي ستونزو له امله د ایران او بوته ورننوتی وو. ایران ویلي چې نیول شویو کسانو چې یوه ښځه او نه تنه نارینه دي ډاډ ورکړ سوی چې ډیر ژر به بیرته خوشي شي. د ملګرو ملتونو یوه تازه څیړنه څرګندوي چې د 2015 میلادي کلونو ترمنځ په نړۍ کې د مهاجرتونو اندازه 40% لوړه شوې ده. ملګري ملتونه وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د 244 میلیونه وګړو په شاوخوا کې خلک کډوال شوي دي. د دې څیړنو پر اساس زیات کډوال امریکا ته تللي چې شمېر یې تقریبا 40 میلیونه وګړو ته رسیږي. په دوی کې 40 میلیونه کسان پناه غوښتونکي دي. تر امریکا وروسته روسیا او آلمان هغه هیوادونه دي چې زیات کډوال ورغلي او په هر دغه هیواد کې تقریبا 12 میلیونه مهاجر منل شوی دي. سعودي عربستان په دې لیست کې دریم ځای لري چې په 15 کلونو کې 10 میلیونه، بریتانیا ته 9 میلیونه او متحده عرب اماراتو ته 8 میلیونه مهاجر ورغلي دي. د مهاجرتونو ستر جوپې په آسیا او اروپا کې خوځیدل چې شپږ اویا میلیونه کسان په اروپا او لږ 50 میلیونه مهاجر په آسیا کې ځای پر ځای شوي دي. او په کوټه کې نن پر پولیسو په یو چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. رپورټونه وایي چې حمله په داسې وخت کې وسوه چې پولیس په کوټه کې د پولیو د واکسین د کمپاین د امنیت ټینګولو لپاره راغونډ شوي وو. د پولیسو یو افسر فرانس پرس ته ویلي چې په وژل شویو کې 12 پولیس، یو ملیشا او دوه ملکي وګړي دي او لس تنه زخمیان دي. تر اوسه د کوټې د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. په کوټه کې نن د پولیو د کمپاین دریم او ورځ د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکچین نن مطبوعاتو ته وویل موږ د چاودنی زاده چاودنی د څرنګوالي په اړه معلومات نه لرم، خو موږ د جګړې په سیمه کې اوسو. په کوټه کې به نن هم د پولیو کمپاین روان وي.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام. په جلال آباد کې د پاکستان قنصلګری ته نږدې 14 مرګ ژوب لاړولې ده. د ولسی جرګې ځینې استازي او کارپوهان وایي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي د سولې په اړه په خپلو څرګندونو کې مبالغه کړې ده.
ما نباید زیاد خوشبین باشیم که او رقمی که آقای کرزی گفته طول دو ماه در افغانستان کاملا صلح میشه.
په هلمند کې د جنگونو د لاسه بې ځایه سوي کسان شکایت لري چې د دوی په نامه راایستل سوي مرستې دوی ته نه دي رسیدلې.
څه منزله او چار منزله چلري هغه ته رسیږي. زه چې راوتلم ما یو تل تک راځتلی دی.
په کوټه کې چاودنې 14 کسان وژلي.
زرا روان ولا مرخشه مر روانه کړه ولا بس درسلو بس زو درې د مجر مرخشه ودر پتکان نه وته ګرد پولیس ولا بل څوک نه یو زوم یو بل رخشه والا بل څوک نو.
پاکستان وای د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف سره به یوازې تخنیکی او استخباراتي مرسته کوي. په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو. دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو، اساسي او بشري حقونه او نیمه نړۍ. څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، نن سهار د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری ته نږدې ځان وژونکی برید او بیا وسله والله نښته سوې ده. د ننګرهار امنیه قومندان ویلي چې په پیښه کې درې بریدګر هم وژل سوي او 400 نورو امنیتي قواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. شاه محمود شینواری له جلال آباد را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. شینواری صاحب، څه دې د پیښې په اړه وروستي جزئیات څومره تلفات اړولې دغه برید؟
مننه. نن شاوخوا 9 بجې وی چې د جلال آباد ښار د پاکستان کنسلګری ته نږدې تقریبا په 50 متر کې په عمومي سړک باندې لومړی یو ځانوژونکی برید وشو، چې دغه برید د پولیسو پر اندر باندې وشو. د امنیتي چارواکو د معلوماتو له مخې په دغه لومړی برید کې درې پولیس وژل شول. وروسته دوه تنه وسلوال چې امنیت ساحې ته نږدې وو د پاکستان کنسلګری دیوال شریف، چې د ولایتي چارواکو وایي دا یو دولتي مېلمستون و، دغې ته وسلوال ورنوتل او امنیتي ځواکونو سره دې جګړه پیل شوله. دغې جګړې تقریبا تر درې ساعتو پورې دوام وکړ. د امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د رسنیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې په دې پېښه کې په ټوله کې دغه درې تنه برید کوونکي وژل شوي وو، اووه تنه پولیس وژل شوي دي، اووه تنه پولیس نور زخمیان شوي دي. البته ګډ سرتیری دي چې امنیتي سرتیری او درې تنه عام خلک پکې زخمیان شوي دي.
چارواکي څه وایي چې برید به چا کړی وي؟
امنیتي چارواکي وایي دا چې مېلمستون ته دغه وسلوال ور داخل شوي دي. د امنیت قمندان په وینا باندې دوی وایي چې شاید دې وسلوالو هدف قونسلګری وو، ځکه چې د هغې دیوال شریک مېلمستون ته دغه وسلوال ورنوتې دي. خو د دوی په خبر باندې امنیتي ځواکونه هممهاله سیمې ته رسېدلي دي او قونسلګری ته هېڅ ډول زیان نه دی اوښتی.
د برید مسولیت تروسه چا منلې؟ ځکه چې په سهارنیو راپورونو کې ویل سوي وه چې تروسه چا د حملې مسولیت نه و قبول کړی. اوس هم هماغه مسله ده که چا د برید مسولیت اخیستی؟
تیر ځل دغه سې پېښې چې رامنځته کېدلې نو حتما یې وسلوالې دغه سې پېښو مسولیت په غاړه منه، ول نننۍ پېښې مسولیت تر اوسه پورې هېڅ وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
ډیره مننه شاه محمود شینواری. و په جلال آباد کې ومریدل چې نن سهار د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری ته نږدې ځان وژونکی برید او بیا وسله والله نښته سوې ده. د ننګرهار امنیه قومندان وایي چې په دې پېښه کې و پولیس وژل سوي، و زخمیان دي او درې برید کوونکي هم وژل سوي دي. په دې پېښه کې ملکیانو ته هم زیان اوښتی دی. تېره میاشت په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری برید وسو. په همدې حال کې او هغه برید هم څه باندې 10 ساعته دوام وکړ. یو شمېر هندي چارواکو هغه برید د افغانستان او هند د ګډ دښمن کار بللی و. تر هغې پیښې وروسته په هرات کې د هند قونسلګری ته نږدې په منفجره موادو بار یو موټر له یو سړي سره ونیول سو. د هند بهرنیو چارو وزارت هغه وخت په یو اعلامیه کې ویلي وه، دا تر وخت مخکې خبره ده که وویل سي چې د دې برید هدف به د دې موټر هدف به پر قونسلګری حمله وه. دا په داس حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د مذاکرو پر لارو چارو خبرې وسوې. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي او سیاسي کارپوهان وایي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سولې پاره په خپلو سرګندونو کې مبالغه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال پرون په کابل کې یوې غونډه ته وویل چې افغانان به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د سولې په برخه کې د یو شمېر بدلونونو شاهدان وي. خو د ولسي جرګې غړي دا خبرې غیر عملي ګڼي. تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان د سولې په اړه د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال وروستۍ څرګندونې له مبالغې ډکې او د نوموړي له حده وتلې خوشبيني ګڼي. دوی وایي چې د سولې د بهیر د بری لپاره کلونه کلونه هڅې شوي خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. نو تر دوو نورو میاشتو پورې به هم داسې کوم بدلون رانشي چې ښاغلي کرزي یې په اړه ویلي دي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي جعفر مهدوي د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په لنډمهالي کې د ښاغلي حکمت خلیل کرزي خبرې غیر عملي وګڼلې.
موږ باید دومره خوشبینه ونه اوسو لکه څنګه چې ښاغلي کرزي ویلي چې په دوو میاشتو کې به افغانستان ته سوله راسي، خو افغان حکومت ناچاره دی چې د سولې خبرې تعقیب کړي. و ډیرو اوږده او دوامداره پروسه ده. افغان حکومت د اتومات او لنډمهالو ضربله چلنو پر ځای باید په حوصله سره د دغې قضیې په وړاندې چلند وکړي.
شکیبایی باید قضیه برخورد کنه.
د بهرنیو چارو وزارت وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د سه شنبه په ورځ په کابل کې د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې تر راستنېدو وروسته یوې خبری غونډې ته وویل چې د افغانستان خلک به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د سولې په برخه کې د یو شمېر بدلونونو شاهدان ووسی. خاغلی کرزی چې په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغان پلاوی مشري کوله وویل چې په دې برخه کې له پاکستاني چارواکو سره هم خبرې کړې دي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان د سولې په برخه کې د پاکستان پخوانیو نه همکاریو ته په پام سره وایي چې افغان چارواکي باید د سولې د خبرو په برخه کې ډېر هینمند دریځ ونه لري. د سیاسي چارو کارپوه فدا محمد نظری:
زه داسې باور لرم چې د سولې لپاره یو چوکاټ وجود لري، اما د پاکستان ګټې یا د پاکستان د رهبرۍ هغه مینټلیټي ته چې سړی ګوري هغه داسې دی چې دا پروسه به نوکې اوږد وخت واخلي او ډېر د مشخصو او څرګندو او روښانه وعدو خبره ماته به اساس معلومی. پاکستان هر وخت وخت کوشش کړی دی.
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د غشان ویل دوی پوهیږي چې وسلوال طالبان په څو ډلو ویشل شوي او افغان حکومت د طالبانو د ټولو ډلو سره د خبرو کولو لپاره چمتو دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان د سولې د خبرو لپاره وخت ټاکل حتمی او د وخت سپما ګڼي. له دغو کارپوهانو له ډلې سراج الحق سراج وایي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې د یو میکانیزم او حساب له مخې مخته ولاړ شي.
باید یک از میکانیزم های اساسی که روی سال
باید یو له حقو اساسي میکانیزمونو چې د سولې د پروسې په برخه کې پرې کار کوي هغه باید د وخت معلومه ولوي، ځکه پاکستان تل وخت روانه کوي. که پاکستان دوه میاشتنۍ موده منلې وي دا ډېر مثبت کار دی، خو په دغه دوه میاشتو کې دولت باید په یو قوي میکانیزم سره مخته ولاړ شي. باید په دوه میاشتو کې داسې مهالویش جوړ شي چې کومه اونۍ په کوم موضوع خبرې وسي، طالبان کومې ډلې راځي کومې نه راځي او پاتې چیرې دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان د سولې لپاره له څلور اړخیزې غونډې هرکلی کړی دی او د چین د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې دغه هیواد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د همکارۍ لپاره چمتو دی. ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د څلور اړخیزې غونډې دوهم پړاو چې په هغې کې به تر ډیره د سولې د لارې د نقشې په اړه خبرې وشي راتلونکي دوشنبه په کابل کې جوړه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه بې ځایه سوې کورنۍ وي یاد مرستې ورکړل سي او یاد د هغو کسانو نومونه ورکړل سي چې د دوی پر سر یې مرستې اخیستې دي. ویل کېږي د دې وروستیو ناامنیو له کبله د هلمند له ډېرو ناامنو ولسوالیو په خاص ډول سنگین څخه زرګونه کورنۍ بې ځایه سوي، خو له مرستندوی ادارو سره لا هم د دغو کورنیو دقیق شمېر نسته. تفصیل د الیاس دی په راپور کې.
د سنگین ولسوالۍ څخه په داسې حال کې لا هم د بې ځایه سوو کورنیو شمېره معلومه نه ده چې ویل کېږي په دې ولسوالۍ کې د کلونو ناامنیو او جنګونو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه سوي دي. د سنگین ولسوالۍ د اوسنیو ناامنیو څخه تازه بې ځایه سوي یو شمېر کورنۍ چې د خبریالانو ټولنې ته په شکایت راغلي وي وایي د مرستندوی ادارو لخوا د دوی په نوم مرستې هغه قومي مشرانو او مخورو ته ورکول کېږي چې تش په نوم د سنگین د خلکو استازیتوب کوي او مرستې د مستحقو کورنیو پر ځای خپلو دوستانو او خواخوږو ته ورکوي. د دې تازه بې ځایه سوو کورنیو له جملې یو خیر محمد دی. دی وایي د جګړو له امله خپل کور او کروندې پرېښې دي او لشکرګاه ته راغلی دی. د د مهاجرینو پر ریاست تور پور کړ چې د ده د نوم نوشته کولو سره سره مرستې د هغه مشرانو او مخور په لاس ورکړي دي چې مستحقو کورنیو ته نه رسوي.
پاره راغلي چې درې ورځې مخکې موږ ته خبر راکړي چې راستې تاسو موږ مرسته درکوو، موږ چې پرون ورالو ولوا بدنې ته تاسو سره کښېنئ، موږ چې کښېناستلو دوی خود په خود سره تقسیم کړ سره پېژندلې شناخته یا د خاله زوی چا لس نوم اخیستې شا شل نوم اخیستې موږ ته ولور زیار حرکت وکړ و هم نو موږ ته خدای وکیلان دي سنگین وکیلان.
د سنگین دغه اوسیدونکي وایي که حکومت نور مرستې نه ورکوي نو حد عقل دغه کسانو نومونه دي په ډاګه کړي چې د سنگین د بې ځایه سو او بې وزلو کورنیو پر سر مرستې اخیستې دي. دوی خبرداری ورکړ که چیرې حکومت د یادو قومي مشرانو څخه د سنگین د بې ځایه سو کورنیو مرستې سوي مواد نه سي اخیستلی دوی ته دې وښیي چې خپله لاس په کار سي. د دې جملې د سنگین اوسیدونکي ادم خان دی. دی وایي غواړي ټولې مرستې بې ځایه سو او بې وزلو کورنیو ته ورسیږي.
موږ چې دغه سړی نه رامعلومي دا څوک دي دا کم یو دی چې موږ چې دغه سړی رامعلوم کړي چې دغه سړی وړې ده دا مرسته، دغه سړی راغلی د اولس پر نامه یې مرسته وړې ده، دغه سړی ته چې موږ ته رامعلوم دي تعمیرونه چې لري هغه سه منزله او چار منزله چې لري هغو ته رسیږي، زه چې راوتلی ما یو تل تک راژتلی دی.
د ماجرون د ریاست څخه وسرچینه د نوم نشودلو په شرط وای اغه ولس نه پریز کمیسون چې د مستوق او بيزاسو کورنوي حق او نه حق معلوموي په دې بدالتوي کې لاس لري. سرچینه وای مرسته د کورنوي پرځای اکثره وخت ځکه کومي مشران ته ورکول کیږي چې د کمیسون غړو ته وند ورکوي او نور امتیازات خپل جبرون ته چوي. د هلمند ماجرون رئیس غلام فاروق نورزی په کمیسون کې د درغلوي پاړه څنګه وای خدا منی چې ځینې وکیلان او مخاور په کارونو کې مداخله کوي او د وکیلانو دغه کار مستحق ته د مرستو پر سوال کې ستونزې رامنځته کوي.
مونږ هم د ته داسې دي چې د یو لړ هغه مشرانو یا د وکیلانو صاحبانو د هغوی څه مداخله دي چې هغه لوړ مقامات ته رسکیږي چې زموږ خلک راغلي او موږ ته نه رسیږي. بالخصوص بیا د هغو په دغه باندې چې موږ هغه کمیسون ته وظیفه ورته ورکړو او هغه هلته ولاړ شي بیا داسې دي چې دا د کوم د سنګین خلک یعنې دوی پر پښو پښو هلته تقریبا دوی څلور یا پنځه پښو باندې هلته تقسیم شوي دي. که د یوې ډلې سره کومک وشي بیا بله ډله شکایت کوي. منګرم داسې نه دي شوي چې دغه شل کوره یا لس کوره که راغلي یا هغه مشر موږ ته مراجعه کړي چې موږ د یا د کمیسون دي دغه شل یا پنځه ویشت کارتونه د دغه یوه شخص په لاس ورته ورکړي.
دویل د سنګین د بيزاسو کورنوي دقیق شمیرنه لري خو په دې وروستیو کې تر شل ډېر کورنۍ لشکرګاه ته راکټې شوي دي چې سروې سوي او ژر به مرسته ورته ورسیږي. هغه وویل د موجودو ناامنیو تر څنګ د معلوم ځای او کمپ د نشتوالي له امله نسي کولی د بيزاسو کورنوي اصلي شمیره پیدا کړي. ویل کېږي په هلمند کې د دې وروستیو ناامنیو له امله نږدې 2500 کورنۍ بيزای شوي دي چې د مهاجرون د رئیس په وینا مرسته ورته رسېدلې ده. ځینې سرچینې وایي اوس مهال د بيزاسو کورنیو د تثبیت په کمیسون کې د درغلیو له امله د سروې پروګرام هم په ټپه درېدلی دی. په دې کمیسون کې د دولتي استازو په شمول د مرستندوی ادارو کسان هم برخه لري. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
ومردل چې د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه بې ځایه سوې کورنۍ شکایت لري چې دوی ته مرستې نه دي رسېدلې او دغه کورنۍ اکثره د جنګونو د لاسه بې ځایه سوي دي. دا په داسل کې ده چې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د مذاکرو پر لور چارو خبرې وسولې. د کونړ اوسیدونکي هم دغو خبرو ته هیله من ښکاري. تفصیل دره لانوري په راپور کې.
د کونړ یو تن اوسیدونکي عصمت الله اقتصادي ازادي راډیو ته وویل افغانان نور له جنګونو او وژنو ستړي شوي. د سولې په نوم چې هر حرکت پیل کیږي دوی ملاتړ کوي.
دغه خبرې ډېرې ښې دي کچېری په حقیقت سره ویل او عمل یو شانته وي نو دا خبرې ډېرې مثبتې خبرې دي او زموږ د افغانانو دپاره په ګټه دي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجي جمال الدین سیر وای په خبرو کې صداقت او اخلاص مهم دی. باید چې امریکا، پاکستان، افغان دولت او طالبان په رښتونې ډول د سولې دپاره کار وکړي.
نو انشاءالله چې سوله د ټولو ممالکو دپاره د خیر کار دی. خو چې د صادقانه ګامونه پکې پورته شي او صادقانه خبرې وشي په دې کې او زموږ غوښتنه همدغه ده چې رب العالمین صلح راولي او نور دا د وینو سیلاب افغانستان کې په ټولو مملکتونو کې پای ته ورسیږي او افغانان به خصوصا افغانان په آزادانه سره خپل ژوند وکړي. د طالبانو نه او د هم د حکومت نه مې غوښتنه دغه ده چې دیو په خپل منځ کې دا خبرې صادقانه وکړي او د افغانستان د مظلوم او دردېدلی ملت نور ونه ځورېږي، نور ونه دردېږي.
د ولایتي شورا غړي مریم ساپۍ وایي د ټولنې د نورو خلکو په پرتله زیات زیانونه ښځې ویني او له ټولو زیاتې ځورېږي نو سولې ته هم له نورو ډېره اړتیا لري.
سوله ورته ډېره مهمه ده. زمونږ مور چې د مور هم کړې دل د خور خور کړې دلې ده، مطلب دا ډېر زیات مشکلات دي زمونږ په کونړ کې په افغانستان کې. باید چې دا سوله راشي دا هر څه ختم شي. د دوی نه زما دا غوښتنه ده چې دوی په خپلو کې اتفاق وکړي، اتحاد وکړي او په خپله کې سوله وکړي.
دوی وایي په تیرو کلونو کې هم د سولې په نوم ګڼې غونډې جوړې شوې خو د سولې هره پروسه کې پاکستان او نورو هیوادونو خپلې ګټې لټولې دي او په افغانستان کې د سولې راوستلو په ځای جنگ ته دوام ورکړی دی.
چې پاکستان په خپلو خبرو کې صادق نه دی، همیش چال او فریب کوي. نو دا هم پوره اعتماد او باور خبره نه ده چې دوی به یعنی صادق وي او زموږ سولې ته او زموږ دغه ته به ژمن وي. افغان حکومت ته هم دا پکار ده چې د طالبان سره په خپله رابطه ټینګه کړي. طالبان په خپله چون د دې وطن بچی دي، د دې وطن په ټولو حالاتو باندې ښه پوهېږي، ښه سیاسي آګاهي لري. دوست باید پیژندلې، دښمن پیژندلې، د پردو اهدافو لپاره ونه جنګیږي او د افغانانو سره سولې ته حاضر شي.
خلک وای په هر ځای او د هر چا لخوا که په افغانستان کې د سولې راوستلو د پاره هڅې کیږي افغانان ورته خوشاله کیږي او مثبت پایلو ته سترګې په لار وي. خو د سولې خبرو پورې د افغان ولس تړلې هیلې کله هم د ګاونډیو کله د نړۍ د زبر ځواکونو او کله هم خپله د یو شمیر افغانانو لخوا تاله ترغه کیږي.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
فتی الله زیما د بغلان ولایت اوسیدونکی زما هیله دغه څلور ارخیز ناس نسنن په اسلام آباد کې یو د افغانستان د صلح په اړه مندي د افغانستان چارواکي او د پاکستان چارواکي هم درنګ د ایالات متحده آیت سره غلې د افغانستان د صلح لپاره خبرې کی همدغه د سیب دوی څنګه سي د صلح په اړه مندي حقیقي هغه صلح بعد اثبات تورسی او هغه صلح پر احتیا صلح راسي او مخکې د خبرې شوی خو بیا هم د خلکو د خبرې عملی نشو او خلک نه هیل شو اوس بیا افغانستان خلک هیله پیدا شوه د خدای د کیسه ناست اغه ناست وی د افغانستان خلک لغه نه هیله لري او صلح راسي افغانستان ته
حکومت ارخیزه ناست شي پاکستان هیواد کې شوی د صلح لپاره کې مغختنه دغه د شدید باید په پوره اخلاص سره کار وشي ایمانداری پم کې ونیول شي د افغانستان د خلکو سنځي پم کې ونیول شي ته د حل لار پیدا کی مغختنه دغه د شبای رښتین ولی په منځ کې پم کې ونیول شي سیاسي اغه اهداف تر رسیدل پکې نه وي د افغانستان مظلوم ولس سنځي پم کې ونیول شي ته د حل لار پیدا کی
هیله لري چې دغه غونډه سي د صلح لپاره کې په اسلام آباد کې بیا کابل کې کیږي هله لرو سې دغه واقعیا سولې په هیواد کې راسي ټول خلک آرام ژوند وکي که څه هم لدې مخکې دا ډول غونډې سوي د سولې پاک هیڅ نتیجه نه ورکړو بیا هم مونږه هله لرو سې دغه نتیجه ورکي او په هیواد کې سولې راسي.
د بغلان ځینو اوسیدونکو د څلور ارخیز غونډې په باب خپل نظر څرګنداوه چې تر ډیره د سولې د مذاکرو پر لارو چارو په دې غونډه کې خبرې وسوې. دغه غونډه د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. بله غونډه به په کابل کې جوړیږي او په هغې کې به هم د سولې د مذاکرو پر امکاناتو خبرې کیږي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونې د سهار پر اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. هره ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر اوو بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اوریدلی سئ. او اوس هم اجمل تورمن د کابل
کابل چا پرس پاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد د څلور ارخیزي غونډې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي د بهرنیو چارو مرستیال حکمت خلیل کرزي چې په دغه غونډه کې د افغانستان استازیتوب کولو کابل ته تر راستنېدنې وروسته ویلي چې د سولې د خبرو بهیر یو اوږد بهیر دی او څلور ارخیزه غونډه درې پړاوونه لري. کابل پوسټ د ښاغلي کرزي په حواله لیکلي چې لومړی پړاو د خبرو تر پیل مخکې پړاو دی، دوهم پړاو مخامخ خبرې او درېیم پړاو یې د عملي کېدلو دی. کابل پوسټ د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد په څلور ارخیزه غونډه کې د افغان حکومت د استازي او د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزي له خولې دا هم لیکلي چې افغانستان په دې اند دی چې موږ د سولې په برخه کې یو فرصت لرو او تر دوه راتلونکو میاشتو پورې به د افغانستان خلک یو بدلون وګوري. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې آیا طالبان به دا ځل سولې ته غاړه کیږدي؟ د مطلب د لیکونکو په وینا د طالبانو سره خبرې هر وار له ماتې سره مخ کیږي. کله د امریکا لخوا د افغانستان د حاکمیت په پام کې نه نیول، کله د طالبانو د ویشل کېدو او همدا وړه د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو سره دغه لړۍ له خنډ سره مخ شوه. په مطلب کې د افغان کارپوهانو لاندې د مسلې ته داسې کتل شوي چې لومړی باید د کابل او اسلام آباد ترمنځ اعتماد جوړونه وشي. د مطلب د لیکونکو په وینا ولسمشر په دې برخه کې کار کړی او نتیجه هم په اسلام آباد کې همدا جوړه شوې څلور اړخیزه غونډه وه. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ غڼې په سر مقاله کې په دې اړه لیکلي چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه دوهمه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. هیواد د کلي ولسمشر غني ولس ته ډاډ ورکړی چې سوله به له پیاوړي دریس کوي او پکې به ملي ګټې او د نړیوالې ټولنې په مرسته وروستۍ لاسته راوړنې له پامه نه غورځول کیږي. د هیواد د سر مقاله لیکونکو په وینا سوله د ولس اساسي غوښتنه ده، هغه سوله چې دا ملت د اسلامي ارزښتونو له مخې مقدسه بولي او ورته درناوی کوي. خو د سر مقاله لیکونکو په وینا ملت په دې هم ټینګار کوي چې دا مقدسه سوله دی د مغرضو کړیو او په تیره بیا د تاریخي دښمن لخوا نه زیانمنه کیږي. په سر مقاله کې راغلي چې ولس د سیمې او نړۍ په هیوادونو په ځانګړي ډول د څلور اړخیزې غونډې دوو نورو لورو امریکا او چین نه غواړي چې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د روانو هڅو د بری په هدف له پاکستان نه تضمین واخلي.
دو اونیس پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سیاسي او بشري حقوقونه او د ښځو خاص پروگرام نیمه نړۍ د افغانستان په اړه نور راپورونه هم درته لرو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
ازادي راډیو دا خبرونه تر دروي بجو دوام کوي. 2:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فرشته جلال زین اوري.
نن په جلال آباد کې په انتحاري چاودنه او ورپسې وسلواله حمله کې و پولیس وژل شوی او و پولیسو په ګډون او و پولیس او درې ملکی وګړي زخمیان شوی دي. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې نه پولیس وژل شوي او دوه زخمیان دي. په ترکیه کې درې روسان د اسلامي دولت په وسلواله ډله یا داعش کې د غړیتوب په تور نیول شوي دي. د ترکیه خبري اژانس دوګان وایي د انتالیا پولیسو د دې درېو مشکوکو روسانو د استوګنې د ځای د تلاشۍ پر مهال زیات اندازه اسناد او سي ډي ټایپونه نیولي دي. ایران وایي امریکا باید معذرت ورڅخه وغواړي. د ایران سمندري ځواکونو پرون د امریکا دوه بیړۍ او د هغوی لس کارکوونکي چې له اجازه پرته د ایران اوبو ته ورداخل شوي وو ونیول. د ملګرو ملتو تازه څېړنه څرګندوي چې په نړۍ کې د 2000 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ مهاجرتونه 1.4% زیات شوي دي. د دې سازمان په وینا په تیرو 15 کلونو کې لږ تر لږه 2.4 میلیونه وګړي کډوال شوي دي. په کوټه کې نن په چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. رپورټونه وایي حمله په داسې وخت کې وسوه چې پولیس په دې ښار کې د پولیو د واکسین د کمپاین د امنیت د ټینګولو لپاره راغونډ شوی و. د پولیسو یو افسر ویلي چې په دې چاودنه کې 12 پولیس، یو ملیشا او دوه وګړي ملکي خلک دي. د امریکا ولسمشر د جمهوریت غوښتونکو د انتقاد چې متحد ایالات په نړیواله کچه کمزوري کیږي او باید د داعش پر ضد پراخ جنگ پیل کړي ناسم بللې دی. اوباما څو ساعته مخکې د امریکا د ولسمشر په توګه د خپل کانګرس د دواړو مجلسونو غونډې ته خپل اورستې وینا وکړه.
د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. اوسم سببون کاکړ اقتصادي خبرونه لولي.
دا سلام پړاند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د آزادې اړوس خاوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې افغانستان د اپټا تړون غوښتل ته چمتو نه دی. دغه وزارت مرستیال مزمل شینواری نن په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه تړون د نغزدلو علت د پاکستان لخوا د یو شمیر مواردو نه عمل کول دي. شغل شینواری زیاته کړه چې دغه تړون پر یو شمیر مادو به د روان کال په فبرې میاشت کې خبري وشي. د اپټا تړون په 2013 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 15 کلونو لپاره لاسلیک شو چې اوس یې مده پای ته ورسیده. د هلمند ولایت د بوز هجاري او نجاري فابریکې مسولین وایي چې د امنیت خرابوالی او د برېښنا نشتون د دې فابریکې تولیدات سخت زیانمن کړي دي. د دغه فابریکې سرپرست محمد لال کارګر ازادي راډیو ته ویل چې د دې ستونزو ترڅنګ د ولسمشر هغه فرمان نه دی عملي شوی چې پکښې ویل شوی دی چې حکومتي ادارې دي لا افغاني تولیدات څخه ګټه واخلي.
کبارف مستمخ راوړي زبر توان زمرد نجاري به بالکل فعال کارګران به مم فعال ډیر به مم کار به مم خوندوري ویل.
د شغل کارګر په خبره ک په دې ولایت کې یوازې د معرف سیاست هم د دوی له تولیدات څخه ګټه واخلي دغه فابریکه به پر خپل پښو ودرېږي. دا تخار ولایت د کرنی مسولین وای چې په دغه ولایت کې د سویابینو کښت مخ په ډیرې دودې. دغه ولایت د کرنی ریاست د ترویج مدیر عبد الله ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د سویابینو تخم هم کروندګر ته ویشل دي. د شغلی عبد الله په خبره د سویابین کارکله د ان ای ای موسی له خوا بزګرو ته شودل کیږي او وروسته حاصلات هم د همدی موسی له خوا رانیول کیږي. بل خو بیا دغه ولایت کروندګر د سویابینو او نور کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار لرنشتون څخه سرټکوي او د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرني اثر سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.55 پوله، یو یورو 4.5 افغانۍ، یو پوند 8.5 افغانۍ، یو شپته پوله، یو سعودي ریال 3.5 افغانۍ، یو لس پوله، د امارات یو درهم 3.5 افغانۍ پوله، زر ایراني تومان 3.5 افغانۍ پوله او زر پاکستاني کلدارې 6.8 افغانۍ.
په کوټه کې نن سهار د پولیو ضد واکسیناسیون مرکز ته نږدې 14 سوی چې په نتیجه کې 14 تنه وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان شوي دي. تفصیل له کوټې د برکوال میاخیل په راپور کې.
د چهارشنبه په ورځ سهار وختي د کوټې ښار جنوب ختیځ لور ته په سټلایټ ټاون سیمه کې یو زوروره چاودنه وسوه چې شاوخوا ډیر شوتنو ته مرګ ژوبل وراړوله. د پولیسو په وینا چاودنه هغه موټر ته نږدې وسوه چې د پولیو په ضد د واکسینیشن له مرکز سره ولاړ وو او ورڅیرمه لسګونه امنیتي پولیس او ملیشه سرتیري د امنیت ساتلو په دنده ګمارل شوي وو. په چاودنه کې وژل شوي او ټپیان لومړی سمدستي د کوټې دولتي روغتون او وروسته نظامي روغتون ته یوړل شول چې ډیری ټپیانو په روغتون کې سا ورکړه. په چاودنه کې دوه ټپی کسانو آزادی راډیو ته وویل
الله نظر موږ دا ټیم دکان خلاص کی بس دکان صفائی مو وکړه دکان مخته کښېنستو بس دای شل کم نه بجې بس دای ټیم باندې دغه اوس بس نور ځان نه پوسیورو محمد ولید زمانم
زر روان ول مرخشه مر روانه کړه ول بس درسلو بس زو درې د مجر مرخشه ودر په دکان نه وته ګرد پولیس ور بل څوک نه یو زوم یو بل رخشه والا بل څوک نه.
د کوټې د ملکی روختون مشر ډاکټر عبدالرحمن وایي روختون ته په ورودل سو یو کسانو کې ورلس مړه او 25 ټپیان دي چې وايي په ټپیانو کې هم اکثر پولیس سرتیری دي.
25 خو زخمیانو سورلس یو غمړیو سیویلین خو بيخي لږ دي که په مړو کې دي هم تقریبا سیویلین دوه درې کسان په زخمیانو کې هم شپږ وو کسان سي دي هغه سیویلین دي نور ټوټل سپایان.
د بلوچستان د داخله چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي د پیښه په ځای کې رسنیو ته وویل په دې چاودنه کې سورلس تنه وژل شوی او شاوخوا 15 نور په کې ټپیان شوی دي. بوکټي وايي وژل شوی سورلس واړه پولیس او ملیشه سرتیری دي.
بظاهر ایسا لگتا ہے کہ یہ خودکش بھی
پشکارا داس معلومیږي چې دا ځان وژون کې برید هم کې دایسي خطروسه په دې اړه زموش پلټنې روان دي. زه فکر کوم مش په وجنګي سیمه کې ژوند کوو داسې پیښې په کې له احتمال خلاص نه وي خو زموش مسولیت ته چې موږ به د خلکو ساتنه کوو او سول براولو. ګورنن هم پولیسو د سر قرباني ورکړه او کټه ل ډېری لوی تباہي وژغورله
او بہت بڑی تباہي سے بچا
د پولیو په ضد ماشومان ته د څاڅکو ورکولو دغه وسنۍ کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شوی او نن یې ورسته ورځ ده چې په ټول بلوچستان کې د واکسینیشن ډالو پر امنیت پولیس او ملیشه سرتیرو ګمارل شوی دي خو پر دې برسیره هم وسلوال بریالي سول او په کوټه کې ور باندې بمی حمله وکړه. د دې ځان وژون کې برید مسولیت تر اوسه کومه وسلوالې ډلې نه دی منلی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین په کوټه کې نننۍ وسلوال حمله پکله غندلې ده. د رادیو پاکستان د رپورت لمخې صدر اعظم او ولسمشر په جلا جلا اعلامیو کې ویلي تر څو چې له دې هیواد د افراطیت ریښې نه وي ایستلې د ترهګرو په ضد به پوځي عملیات دوام لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد محمدی له لوګر نه پخپل پیغام کې لیکلي چې پاکستان هیڅکله نه غواړي افغانان خوشاله وي. سول ننسته پاکستان په افغانانو د سولې په نامه لوبي کوي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي پاکستان ځکه افغانستان ته سول نه راولي چې پاکستان د خپل شخصي ګټو لپاره جګړه په افغانستان کې توده ساتلې ده. د سنا په نامه اوریدونکي له کندهار لیکلي د کابل راتلونکي څلور اړخیز غونډې ته کومه تمه نه لرو خو پاک خدای دی افغانستان ته دایمي سول راولي چې زیات افغانان ورته په تمه دي. حمدالله ارمانی لیکلي دي چې په هلمند ولایت کې جنگ روان دی، جنگ دی ورک سي، موږ سوله غواړو. عبید الله سروري له لغمان څخه لیکلي چې په لشنګ ولسوالۍ کې یوازې یو روغتیایي کلینیک شته. خلک لری لری ځایونو څخه دغه کلینیک ته راځي خو په دې کلینیک کې دوا نسته. خلک له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اساسي او بشري حقوقونه او د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ په یو رپورت پسې اوریدلې. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان د سعودي عربستان په مشرۍ د ترهګرۍ ضد ائتلاف تم ځکني پوځیان نه ورلیږي بلکې له دې ائتلاف سره به یوازې تخنیکي او استخباراتي مرسته کوي. نوموړي دغه راز یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان چمتو دی د ریاض او تهران ترمنځ د شخړې په راکمولو کې مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ترهګرۍ ضد د څلور درشي هیوادونو ګډ پوځي ائتلاف په لړ کې سعودي عربستان او یا هم کوم بل هیواد ته خپل ځمکني پوځیان نه ورلیږي. نوموړي همداراز ټینګار کړی چې سعودي عربستان ترې لا په دغه څلور درشي هیوادیز ائتلاف کې د ګډون لپاره د پوځ د ورلیږلو غوښتنه نه ده کړې. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونه د سه شنبې په ورځ د دې هیواد د قومي سمبلې د بهرنیو چارو قائمه کمیټې ته د انکمر معلوماتو ورکولو پر مهال کړې دي. ښاغلی عزیز دا څرګندونه په داسې وخت کې کړي چې 13 اونۍ د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر او د دې هیواد دفاع وزیر محمد بن سلمان د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره پر ځینو مهمو مسایلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلي وو. عزیز اسلام آباد ته دغه جګپړو سعودي چارواکو د سفر په اړه د قومي اسمبلی د بهرنیو چارو قائمه کمیټې ته ویلي چې پاکستان او سعودي عرب په ډېرو معاملاتو خبرې کړې دي. ښاغلی عزیز همدارس د ترهګرۍ په ضد د سعودي عربستان په مشرۍ په جوړ شوي 34 هیوادیز ائتلاف کې د پاکستان د رول په اړه ویلي. پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوي د ائتلاف ته ځمکني پوځیان نه ورلیږي، بلکې له دې ائتلاف سره به یوازې تخنیکي او استخباراتي مرسته کوي. د سعودي عربستان جګپړو چارواکو په داسې حال کې اسلام آباد ته مخه کړې چې په دې وروستیو کې د ریاض او تهران اړیکې ترینګلې شوي او د دواړو سفارتي تعلقات هم ځنډېدلې دي. دا تعلقات تر هغې وروسته ترینګل شول چې سعودي عربستان په دې هیواد کې یو شیعه عالم نمر النمر اعدام کړ، چې په نتیجه کې په ایران کې د خلکو غوسه راوپارېده او په تهران کې د سعودي پر ضد مظاهره کې د دې هیواد پر سفارت برید وکړ. د بهرنیو چارو سلاکار همدارس یو ځل بیا ویلي، پاکستان تیار دی چې د تهران او ریاست ترمنځ د رامنځته شوې شخړې په راکمولو کې خپل رول ولوبوي. که څه هم پاکستان وایي چې د ترهګرۍ ضد ائتلاف ته پوځیان نه ورلیږي، خو سیاسي او پوځي مشرانو یې د عربستان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د دې هیواد ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې به پاکستان د دوی تر څنګ ولاړ وي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اواز اوریدلای شئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د تعلیمي څنګ مرستيال سید داوود زیوري دی. زیوري صاحب شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. ازادی رادیو اوریدونکو سلام علیکم.
زیوري صاحب، دا چی د برابرۍ اصل د بشري حقوقو یو له مهمو اصلونو څخه دی، دا اصل اصلا څه معنا او مفهوم لري؟
دا بشري حقوقو سو اصلونه لري چې یو اصلي د برابرۍ اصل ده. برابرۍ اصل په دې معنا ده چې ټول انسانان چې خدای پیدا کړي د یوې مور نه او د یوې پلار نه پیدا کیږي او پیدایښت یې یو شان دی. بیا خپل خداوند تعالی په قران عظیم شان کې ویلی چې ما انسانانو ته شرافت ورکړه، او بل ځای کې به وایي چې انسانانو ته ټول انسانان ټول کرامت لري، د کرامت د دوی کرامت باید چې رعایت شي. او دریم دا چې بشری حقونه چې د هغه حقونو ته وایي چې ټول انسانانو ته تعلق لري، که نارینه دی که ښځه دی که ماشوم دی که ولاړ دی که ځوانه دی، ټول انسانان دي او د بشري حقونو مستحق دی. او دا بشري حقونه چې دی دا کم زیات کیږي نه، یو شان دی، ټولو ته یو شان حق ورکړل شوی دی او حق ورکوي. په دې اساس دا د برابرۍ اصل یو عمده اصل دی چې د بشري حقونه ټولو انسانانو ته یو شان دی، یو برابر دی چې باید دا رعایت شي. او د دولتونه د همدې لپاره منځته راغلی ده چې د بشري حقونو نه حمایت وکړي او د بشري حقونه ټولو وګړو ته باید چې تأمین وکړي.
ډیره مننه. د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ اصل څومره قانوني تضمین لري؟
دا هیوادونو کې چې قانون جوړیږي، دا قانون د ټول ملت لپاره دی، دا د ټول وګړو د رفاه او امنیت په خاطر جوړیږي. او قانون چې دی دا استثنا نه مانی، قانون چې دی توپیر نه مانی، قانون چې دی تبعیض نه مانی، پرته له دوی نه قانون جوړیږي. هغه څوک چې قانون جوړوي دا ټول شیان په نظر کې نیسي چې ټول وګړي باید د دې نه استفاده وکړي، او د هیواد د وګړي دپاره دا آسانتیا او بسیا راولي. دا برابري حق چې دی په ټول قوانینو کې راغلی ده، اساسي قانون کې راغلی ده. په اساسي قانون کې 2 ماده داسې ده چې د افغانانو په منځ کې تعویز نشته. ټول افغانان سره ورونه دي، ټول افغانان سره خويندې ورونه دي او ټول برابر حق لري. دا بشري حقونه برابر دي. دا د 22م ماده د قانون اساسي ده. په ټول قانونو کې چې افغانستان کې اوس نافذ دي او عملي کیږي، هر چاته بیل بیل قانوني جوړيږي. ټول وګړي د امنغه یو قانون چې دی، په هر کار کې دی، په هر ارسه چې دی، دا باید چې رعایت وکړي او دا قانون ورته ور باندې یو شان باید عملی شي. دا دولتي ادارو کې چې دی، دا ټول کارونه د قانون له مخې نه مختزي. هغه څوک چې وغواړي له خپل ځانه یو شی نوی جوړ کړي، هغه به قانوني دی. او ولې په قانون کې هیڅ توپیر نشته، ټول وګړي ته، ټول انسانانو ته، ټول وطنوالو ته یو شان قانون دی او یو قانون دی، باید ټول باندې یو شان تطبیق شي. خو متاسفانه لکه مشکلات لرو مونږ په دې سکه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیاست. د ورستي پښتني پټوګه د برابرۍ اصل په افغانستان کې څومره په عمل کې تثبیت شوی دی، یعنی څومره عملي شوی دی؟
مونږ چې تحقیق کړی دا، مونږ چې ګورو، مونږ چې خلکو سره په ارتباط کې یو، دا د برابرۍ اصل لږ تطبیق کیږي په عمل کې. غونډه هغه مره چې قانون وای هغه نه تطبیقیږي، پدې چې دلته سلیقایي اجرات کیږي، ځینې ځای کې سلیقایي اجرات کیږي. سلیقایي اجرات په دې معنا ده چې هر څوک هر څه چې وغواړي هماغه عملي کوي. دا د برابرې حق خرابوي کنه. مثال د تدارکوم چې که وغواړي چې یو اداره کې مقرر شي، کار کې کار ته مقرر شي، قانون دا شی په جوته قانون کې راغلی ده چې څنګه باید مقرر شي. باید اسناد ولري، باید د هغه مسلک په هغه مسلک کې معلومات ولري، سابقه ولري، د دین امتحان واخیستل شي. دا دومره معیارونه قانون کې راغلی ده چې باید څنګه یو کس کار کې مقرر شي. خو متاسفانه دلته چې ګورو، هغه معیارونه چې قانون وضع کړی ده هغه لږ په نظر کې نیول کیږي او سلیقایي برخوردونه کیږي چې که څوک واسطه لري، شناخت لري، کوم بل ذریعه او شی لري، هغه کار ته ګمارل کیږي. او هغه څوک چې څوک نه پیژني، واسطه او ذریعه نه لري، هغه بیچاره وروسته پاتې کیږي. لدې نه معلومیږي چې په عمل کې په افغانستان کې متاسفانه د حق باندې، د برابرۍ اصل باندې چندان توجه نه کوي. باید چې په دې حق له دا دولت مردان توجه وکړي چې قانون یو شان ټول باندې یو شان تطبیق شي. او د افغانستان په هر ځای کې باید قانون صلاحیت ولري، قانون حکومت وکړي، او هر حکم چې کوي باید قانون وکړي، نه دا اشخاص، نه افراد. دا اشخاص و افراد چې حکم وکړي د هغوی حکم په ځای کېږي. اگر که هغه د قانون سره سمون نه لري، دا د قانون سرغلونه ده او دا کار خرابوي. هر کار چی بی قانونی منځته راځي او د وګړو حقونه تلف کیږي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې وې. داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مل سره.
نیمه نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه
ته نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې د میرمنو یو داس مرکز ته ورغلیم چې بیوازلو او نالوستو میرمنو ته خیاطي او لیک لوست زده کوي. د دې ټولنې مشره هم خپل په زده کړو بوخته ده، خو وايي له ماشومتوب نه ایده هیله و چې نور افغان میرمنو ته کار او فعالیت وکړي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، شکر جلالزی هغه انجلې ده چې په خپل زیار او هلو ځلو یې د میرمنو لپاره د حرفي او زده کړو زمینه برابره کړې ده. هغو میرمنو او نجونو ته چې نشي کولای ښوونځي ته لاړې شي، د خیاطۍ یا نور لاسي صنایعو په برخه کې کار وکړي، د افغان ښځو د همغږۍ او پرمختیا ټولنې په نوم یو مرکز جوړ کړی چې میرمنې پکې په زده کړو بوختې دي. اغلې جلالزی اوس د اقتصاد پوهنځي محصله ده. دا وایي له ماشومتوب نه دا هیله وه چې افغان میرمنو ته په مختلف په برخو کې کار وکړي. اغلی جلالزی وایي دا مرکز به په راتلونکي کې نورې مسلکي څانګې هم ولري. نوموړي د خپل نورو فعالیتونو په باره کې وایي
دا یو روزنیز مرکز دی د میرمنو ته د خیاطۍ زده کړې ورکول کیږي او همدارنګه د سواد او موزی زده کړې ورکول کیږي او موږ غواړو چې دا مرکز خلاص وساتو د افغان میرمنو لپاره مختلفې څانګې پکې ولرو. اوس یوازې خیاطۍ او سواد او موزی لرو، اما په راتلونکي کې غواړو چې نورې مسلکي څانګې هم ولرو تر څو افغان میرمنې وشي کړی دلته پیسې باغ ماهر کارګر موږ د ټولنې لپاره تهیه کړو او دوی وشي کړی په ټولنه کې د خپل ورونو سره وګپ وګه ونډه واخلي. او پاینی سامان کې موږ د دې لپاره درسي رسمي کورکولم د معرفت تطبیقو دی د سواد مزي زده کړو لپاره او همدارنګه د خیاطۍ د زده کړو لپاره یو مسلکي کتاب لرو چې دا کتاب نه تنها چې لیکنه لري بلکې د دې لپاره په مختلف عکسونو ډیزاین شوی دی چې اکثره د خپل ترغلي بي سواد خزيدي او د ډېره زیاته علاقه لري او په ډېره خاصه علاقه باندې راځي.
شکر جلال سی وای په دې مرکز کې هغه میرمنې او نجونې جذبوي چې دوی نشي کولای خوانځي تلاړ شي. نو موري هم دارز وای کله چې له دې مرکز نه میرمنې فارغي کینو دوی ورته د کار زمينه هم برابروي.
خوشبختانه چې موږ البته د افغان میرمن د همغږۍ او پرمختیا مؤسسه خپل پالیسی لري، خپل پلان لري او د بې سوادو ښځو لپاره مختلف پروژې ډیزاین کړي دي چې یوه د مختلف پروژو نه هم همدا پروژه ده. د دې پروژې لپاره خپل خاص شرایط شته دي چې یو د شرایطو نه هم د سن موضوع ده، ځکه موږ هغه جنکۍ چې دوی کولی شي مکتب ته لاړ شي او یا دوی په مکتب کې دي تیارې، موږ نشو کولی چې هغې میرمن ته چانس ورکړو ځکه بیا د بې سوادو میرمنو چانس سوځي. موږ یوازې فوکس په هغو ښځو باندې کوو چې دوی مکتب ته نشي تللی، مثلا دوی نورو برخو کې ونډه نشي اخیستی، او موږ غواړو دوی ته زمينه مساعده کړو چې دوی اوګه پوګه د خپل ورونو سره په خپل ټولنه کې خپل وطن ته خدمت وکړي. هر چیرته چې دوی غواړي موږ مخکې ورساده وزارت داخله سره خبرې کړي دي، همدارنګه دوی کولای شي د پولیسو جامې وګنډي، دوی کولای شي د ملي اردو جامې وګنډي او همدارنګه دوی کولای شي په کورونو کې خیاطي وکړي. د اواله او تر ننه پورې موږ په دې هڅه کې یو چې دوی به بالکل کار پیدا کوي، د کار زمينه به دوی ته مساعده کوي او دوی به بیکاره نه پاتې کیږي.
شکریا جلالزی وایي د دوی د ډیرو زده کوونکو په ژوند کې اوس مثبت تغییر راغلی. مخکې له دې نه چې دې مرکز ته راشي په کور کې به یا ناروغه وي او یا بتل ویدي وي.
دوی دا فکر کوي چې د دوی ژوند ډیر تغییر شوی دی، ډیر زیاتې تجربې دلته لاسته راوړي دي. موږ یو زده کوونکي دا خبر وکړه چې زه مخکې له دې نه چې دلته راشم از ما دوه شیان وو په کور کې، یو به دا چې ناروغي و ناروغه بوم او بل دا چې خوب به مې کولو. خو اوس مې خوب هم هېر شوی ده او ناروغي مې هېره شوې ده او ډیره زیاته علاقه د خیاطۍ سره لرم، ځکه ډېرې د ځوانۍ نه مې دا علاقه وه چې زه به بل اخره یوه ورځ خیاطۍ زده کوم. او نوموړي دا هم اضافه کړ چې زه د شپې د خپل درس سره مې ډېره سودا وي، ډېر فکر مې ورسره، نو د شپې بیا جګېږم، خپل کار خنګي کوم، هغه خپل کورنۍ دنده ترسره کوم او بیا راځم ویده کېږم. نو دا یو خاص علاقه مندي د سدي لري او دوی غواړي د خپل ورونو سره، خپل فامیلونو سره، خپل ځان لپاره، د خپل آیندې لپاره کار وکړي، زحمت وباسي. او واقعا چې دوی هغه د تعلیم تربیې سن تیر شوی، ولې دوی اوس د زده کړې سره ډېره زیاته مینه لري او دوی وشوی کړی چې په دې خپل سن کې اوس خپل زده کړې ته سره.
د خبرونه په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د افغان ښځو د همغږۍ او پرمختیا په مرکز کې په زده کړو بوخت دي. دوی وایي دې مرکز ته په راتګ سره په ژوند کې ډېر تغییر راغلی دی. تقریبا دوه میاشتې کېږي موږ دلته راغلي یم، خیاطي زده کوو، هم سوداوزي مکتب کې نه ومه اتي چې مې نه وزده اوس دلته راغلی یم او دلته مې زده کړې زه خپل نوم څنګه ناشته کړمه او غواړم چې نور هم زده کړم. نه مخکې دونه شرایط امکان نه و چې زه درس وایم او فعلا اوس دلته راځم زه زده کړه کوم. مخکې چې وم که نه د خپل کالي مې چې و که نه د مخیات ته وړل اوس کولی شم چې خپل ضروریات دلته رفع کړم، لږ لږ کولی شم چې لیک او لوست کولی شم او زه غواړم چې ډېر لیک لوست وکړم. او زه غواړم په راتلونکي کې نامې د چې مې چې دلته زده کړي نور دیم زده کړم.
زه په دې مرکز کې درس ورکوم، یعنې سواد آموزي درس ورکوم. کله چې نوې موږ شروع کړه دې مرکز کې، یعنی اوله ورځ دی په هیڅ باندې نه پیدا، یعنی نه یې الف نشته کولی شي او نه یو نشته کولی. خو نن دومره نام خدای دی لایق شوي دي چې خپله کولی شي، خپل نوم نشته کوي، هوا ته کولی شي شپړه د تلیفون واخلي، هوا کارت چې دی چې تلیفون کې دایریږي که هغه هم کولی شي په خپل په تلیفون کې دایر کړي. خپل په منځ کې صمیمي هم دي، خوشحاله هم دي او درس هم کولی شي په ډېر ښه توګه باندې یاد کړي. څومره علاقه ورسره ډېره زیاته غیره.
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com اغلی شکر جلال زئی وای کورنۍ می په کارونو کې ډیر مرسته را سره کوي. دا همدارنګ د خپل زده کړو په اړه راته وای چې تصمیم لري د خپل ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ د ډاکټورا تر کچه خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
فامیلم زه فکر کوم تر ډیره زما هغه کومه ابیلیټي یا توانمندي یا استعداد چې په ما کې و فامیلي متوجه کړي چې په لاخره زما حمایت باید وکړي او زما شاته باید ودرېږي. او نه غواړم د ځان صفت وکړم، ولې زما سره یو خاص استعداد موجود و او د فامیل پام یې ځان ته واړو. او ما په ماشومتوب کې ډیر داس کارونه وکړل چې هغه لویانه مثلا نه شوی کولی او ډیرې زیاتې مسلکي زده کړې مې اخیستې، فرضاً خیاطي و زما زده وه، ګلدوزي وه، قالین بافي او ډېر نور مسایل وو چې زما بالکل ورته پام و. ماشومتوب تو کوم ډیر زیات خو کېدل ستولنه کې کار وکم. او تر ټولو مهمه مسله از ما شخصیت هو چې د شخصیت له لحاظه، د دینی له لحاظه، د فرهنګي له لحاظه ما بالکل د دې ټولن سره ځان عیار کړای وو. نو په دې اساس چې فامیل کومه سونه نه لیدل او فامیل هم تر نن پورې ما سخت ملاتړ کړی دی او قدم قدم زما سره مل. سوریا علی لیسی نه فارغه شوی یم. البته دام بیت اضافه کوم چې زه د لومړي سم نه تر ټول سم سم په اول نمره فارغه شوی یم او په این زمان کې ما په کابل پانتون د اقتصاد په څنګه کې زده کړې کړې دي او اوس هم خپل زده کړو ته ادامه ورکوم. او همدارنګه په یو شخصي پانتون کې هم ما بی بی ای څنګه لوستې ده او هغه آخري درجه د تحصیل چې په حساب ډاکټرا د ترغې پورې زه هم پلان لرم او مرته کار کوم. هیله ده مینه ده ورسره چې دې ته به ځان رسوم.
شکریا جلال زئی وای دی له ماشومتوب نه لزان سره دا تعهد کړی و چې د میرمنو لپاره به مبارزه کوي. دا وای تل به د میرمنو لپاره کار کوي او خپل کار نه به هیڅ وخت ستړي نشي.
ما بالکل مړی ما درته وای چې ماشومتوب کې مې هیله درلوده او مینه مې ورسره درلوده د ټولنیزو کارو سره، خپل وطن د کارو آبادولو سره. نو د مغو مینې په اساس باندې ما پاین سمن کې تعهد درلود او تصمیم مې نیولای و چې سبب دې ټولنه کې مبارزه کوم د ځوانانو لپاره، مخصوصا د ښځو لپاره. نو زه په دې باور یما چې مبارزه بالکل قربانی غوړي او به قربانی نه مبارزه نکېږي او موږ دا سونځي کالو. موږ زکه په ټولنه کې مبارزه کوي چې سونځي دي، که سونځي نه وای بیا زموږ مبارزه بې معنی او موږ د سونځو د حل لپاره مبارزه کوو. بنان ز کله هم د خپل کار نه نیم ستړي او کله به هم په شان شم، بالکل په یو ټینګ عزم او اراده او تعهد باندې په ټولنه کې کار کوم. او هغه میرمنې چې د ټولنیزو سونځو لپاره خپل کارونه پیډي، زما یې لته اراده چې بالکل خپل کار ما پرېږدي، بلکې هغه سونځي چې ټولنه
کې دي هغه ته د حل لار ولټوي، مثبت مناسبه دقیقه لار ورته ولټوي، ترڅو تاسو یو نمونه په شکل باندې په ټولنه کې راشي او نورو چې نه کوي ته چې هغه هم سوز لري هغه د پاره یو مثال اوسي او لار زمينه مساعده.
ترنو اوریدونکو، دولت او اړوندو ادارو ته ښایي چې هغو میرمنو ته چې د زده کړو زمینه ورته نه ده برابره شوې، د سواد او نورو حرفه یي زده کړو زمینه برابره کړي، چې دا ډول میرمنې هم وکولی شي په یو کار ځان بسیا کړي او له بل پلوه له خپلې کورنۍ سره د اقتصاد په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی: په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو پلو یو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.